آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کونړ کې د کوزي پښتونخوا په ویر له جوړ شوی مشاعرې راپور برابر کړي.
زه د رپ کوټه په کابل او پیښور یم، تا ته دهشتګر یم.
په هنر جاج کې د روزګان ولایت د تاریخي، فرهنګي او ادبي حیثیت جاج اخلو.
صدمه رسیږي او دا هو د بیا رغونې په اړه باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه راکړي.
فنکار برخه کې د کوزي پښتونخوا له وتلي شاعر بخت زاده دانش سره د هغه په شاعری غږیږو.
ستا په غږ کې يم څه پوښتې چې څنګه يم پروت په شمه پتنګ څنګه وي داسې يم نو.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه وفادار پړانګ واوري.
لمانځه ته ودرېدم، له ویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیرو حل مونځ مې ادا کړ.
په ادب جام کې د حلیمې خټک د ژوندانه احوال بیانو.
روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه فاضله او عارفه ښځه وه او د خپل رور عبدالقادر په کومکی
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی ورسته سرود واوري.
غیګه ډکه د زرینی له جانان ده، دا شی به ورته ژوند کله په جهان ده، پهلوان مرمرینی مټی تاوي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نه یې وینې که په کست کوي شیطان منافقه، نه یې وینې که په کست کوي شیطان منافقه، زه مړ کېږم ته چپ یې مسلمان منافقه. زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې فرق دی، زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې فرق دی، بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسان منافقه. او د ځوانانو
دا د یو ځواني مرګ قوم پاله او ریالیس شاعر غږ دی چې د تل لپاره ټپ شو. ارمان لوڼی چې اصل نوم یې محمد ابراهیم ارمان و، د بلوچستان د زیارت زلې په سنځاوي سیمه کې پیدا شوی و. ارمان لومړنۍ زده کړې په سنځاوي کې کړې وې او وروسته یې په پښتو ادبیاتو کې د بلوچستان له پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه زده کړې وکړې. هغه د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن تر ازموینې وروسته د بلوچستان په کالج سیکشن کې د پښتو ادب استاد وټاکل شو. نوموړی اول په سنځاوي زیارت او وروسته په موساخیل او اوس بیا د کوټي ښار په ډیګری کالج کې د پښتو ادب درسونه ورکول. له دې سره سره په ادبي غونډو کې هم فعال و او د شعر او شاعرۍ سره یې مینه درلوده. د مترقي لیکوال تنظیم غړی هم و او په دغه لړ کې به یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو بیلابیلو سیمو ته د ادبي غونډو لپاره سفرونه هم کول او له پښتو ژبې سره یې ډیره بې کچې مینه درلوده. اروخات په خپل ادبی لیکونو او شاعری کې د پښتنو د یوځایوالي فکر وړاندې کړي او په صغر دی ویل چې پښتانه محکوم دي او باید خپل حقوق ترلاسه کړي. هغه په خپل شاعری کې پښتنه کړي چې زولي وجل کېګم او د پښتنو د ګناه پښتنه هم کړي. هغه د یو لوست یو باسواد ځوان په توګه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي توب حملار او دغه غورزنګ په ټولو غونډو کې له خپل خور وړاندې لونی سره یو ځای فعال وندلرله. نوموړی پښتون شاعر او ادیب د فبروري په 2مه د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو څلور ورځېنی پرلت ته ورغلی و چې د پولیسو له لوري ووژل شو. د ازادي رادیوي مجلې دا غنه د پښتو ژبې او ادب او پښتون قام د دغه ځوان خدمتګار ارمان لوري روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په لندن کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو مرکز پرانیستل شو. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس امان د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ په لندن ښار کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو مرکز پرانیست. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د دغه شان مرکزونو پرانیستل ارزښتناک وباله او په هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باب د غونډې برخوالو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د افغانستان د نوي انځورګرۍ هنر مخکښ هنرمند یوسف کوهزاد وفات شو. کوهزاد د غلام محمد میمنګي د نګارستان بنسټ ایښودونکی و چې د 33 کلنۍ په عمر د مهاجرت په نړۍ امریکا کې په حق ورسید. کوهزاد په هند، امریکا، ایټالیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د هنرونو په معرفي کولو کې فعال رول ولوباوه. لکهزاد څخه جلوه های زیبایی در هنر، خدا زیبایی را آفرید، مروارید های سیاه او شیری ټولګو په ګډون یو شمیر اثر پاتې دي. سربیره پر دې د دې یو شمیر داستانونه هم د وخت په خبرونو کې چاپ او خپره شوې دي. کهزاد د خپل هنري ژوندانه په بهیر کې څو ادبي جایزې هم ترلاسه کړې دي. او د مصر په موزیم کې د افغانستان لرغونې دروازه. د مصر هیواد قاهره ښار د اسلامي هنر په موزیم کې د افغانستان هیواد له مرمرو څخه جوړه شوې هغه دروازه هم کې هودل شوې چې له هندوستان هیواد څخه دغه هیواد ته وړل شوې ده. په دغه موزیم کې په 4,200 بیلابیلو لرغونو آثارو سربیره څه د پاسه 100,000 هغه توکي او ډالۍ هم هودل شوې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا دغه موزیم ته ډالۍ شوې دي. د قاهره ښار د اسلامي هنر د موزیم مسؤول له موزیم څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او ورسره تللي ټیم ته د دغه موزیم د لیدنې پر مهال وویل چې دغه دروازه د افغانستان د پاچا غازی امان الله خان لخوا په 1928 میلادي کال کې د اسلامي هنر موزیم ته ډالۍ شوې وه. پوهان محمد رسول باوري وویل چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم ورته دروازه شته چې لرغونتیا د امیر عبدالرحمن خان دورې ته رسیږي. ویل کېږي له مرمرو څخه جوړه شوې دغه دروازه د غازی شاه امان الله خان په دوره کې لومړی هند او له هند څخه بیا مصر ته لیږدول شوې ده.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو په هیواد او کوزه پښتونخوا کې د روانو حالاتو په اړه مشاعره وکړه. شاعرانو په کوزه پښتونخوا کې پر پښتنو کېدونکې ظلم وغنده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغلی او ترې راپور برابر کړی.
د کونړ تکړه او خوږژبه شاعر کاتب شاه کاتب وای پښتون قوم تل د نورو لخوا جنگ ته هڅول شوی او کله چې د پردیو مقصد پوره شوی نو بیا یې پرې د دهشتګرد او ورانکاری نوم یې او د همدې په وسیله یې وژلې، ټپي کړې او بې کوره کړې دي.
دا زما ګنا ده چې پښتون یم او نر یم، تا ته ترهګر یم، مرمه قتل کېږم، کلر یم، کبر یم، تا ته دهشتګر یم، خور او ورور مې وژنم، د سرونو سوداګر یم، تا ته دهشتګر یم، باز یم، اصیل یم، حکومت په ما کارغان کوي، لوبې په افغان کوي، څو پردی راغلی اوس داوی د خراسان کوي، لوبې په افغان کوي، توره مې کار نه کوي، خیرات غواړم، سوالګر یم، تا ته دهشتګر یم، څو بستا غلام یم، لاس او پښو کې به زنځیر ساتم، تاله به کشمیر ساتم، زه دې رب کوټه په کابل او پېښور یم، تا ته دهشتګر یم.
عبدالواری سیرت هم د پښتنو د روانو بې اتفاقۍ او اختلافاتو په تنګ شوې او پښتون قوم ته د پیغور په ژبه وایي
نو پټو پک د خپل ورور مریاغي افغانا نه شرمېږي چې د خور سر دې سر تور شي کنړۍ دا منګ ژوند ته خوشالېږي نو په ما د حمد سولې څا در خور شي نو د کاتب په زړه کې دغه یو ارمان دی چې افغان د بل افغان سکن ورور شي.
تنزیه شاعر سایم رمضان په هیواد کې د سولې روانې هڅې په خپل شعر کې داسې رانغاړلې دي.
رحم کوا تی بی طول وکڑی بد با وکڑی که پخپل سر خبر طول وکڑی بد با وکڑی وی طالب لالی او امریکی بابو زړه دوستی دا که اوس همدا تا با بابو لوکڑی بد با وکڑی دا سول نه دا د نوی جنگ تابع نیول دی مشرا که دغه ډول سول وکړي بد به وکړي ملګرو زړه مې پړسولې دی اوږدو خبرو همدې ناکسو نامسنګو او کږو خبرو نن سبا هر سړی د من غرګي نه تغ وباسي هر ځای جوړ شوی ګردی میز وي د تودو خبرو
افغانان له وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې یو بل سره خبرو ته کښېني خپلې شته ستونزې د ورورۍ په فضا کې حل کړي او دواړه خواوې داسې حالات رامنځته کړي چې په سنګرونو کې یو بل ته ګوته په ماشه ناست ورونه ټوپکې په ځمکه کېږدي پر یو بل د ډز کولو پر ځای یو بل ته غاړې ورکړي مرور خپلو کورونو او کلي ته راشي او د دې وران ویجاړ هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ګډه ونډه واخلي.
اروزګان یا روزګان یو له هغو لرغونو ولایاتو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې د تړاکونو سربیره پرې ګڼې تاریخي واکمنۍ هم تیرې شوې دي. دا چې اروزګان ته روزګان ولې وایي، د دغې سیمې تاریخي او فرهنګي حیثیت څه دی، پاړی زموږ همکار شریف الله شرافت د دغه ولایت فرهنګي، تاریخي او ادبي حیثیت ته کتنه کړې.
هنر جاج
اروزګان ولایت چې پروزګان او یا هم په اروزګان هم یادیږي، د افغانستان په سویل کې پروت هغه لرغونی او غرنی ولایت دی چې د تاریخي لرغونتیاو سربیره فرهنګي ابیدی هم د یادولو وړ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د برخې معین پوهان محمد رسول باوري په خپل کتاب کې روزګان لیکي چې د اروزګان ولایت نوم د علي حکمرانۍ له مهاله پاتې دی. د علي حکمرانۍ لومړنی مرکز وسنۍ خاص اروزګان ولسوالي وه. په افغانستان کې د 1340 هجري لمریز کال اداري ویش له مخې د اروزګان ولایت علي حکمرانۍ دې ولایت نوم ورکړل شو او پر هغه حکمرانۍ د یو شمېر نوي اداري واحدونو د زیاتېدو د یو شمېر نورو د لرې کېدو تر څنګ ترینکوټ هم د اروزګان د مرکز په توګه یاد کړ. تر هغې پرېکړې یو کال وروسته په 1340 هجري لمریز کال کې د دې ولایت چارې په ترینکوټ کې پیل شوې. په دې ډول اداري چارواکو د ولایت نوم اروزګان او د پخواني علي حکمرانۍ مرکز یې د خاص اروزګان په نوم ومني چې تر اوسه هم په اداري چارو کې مراعات او کارول کېږي. په داسې حال کې چې د اروزګان د نوم سره د خاص کلمه نښلول یوازې کومه بله موخه نه لري. د خاص کلمه یوازې د ولایت د نوم او د هغې اداري واحد ترمنځ د بیلتون او د تفکیک پنیت معمول وګرځول شو. اروزګان پخوا د اروکوزیا لرغونی سیمه پورې تړاو درلودې. له میلاد څخه د مقدونی سکندر لخوا کنټرول یده. د وخت په تیریدو سره شوکا هم واکمنی پرې کړې ده. په اومه پیړۍ کې کله چې عرب افغانستان ته د اسلام د خپرېدو او دعوت په مخه راغله، نو لومړی د زومبلیانو او سفاریانو لخوا کنټرول یده. بیا په نمه پیړۍ کې غزنویانو، غوریانو او منګولیانو هم پرې واکمنی کړې دي. په اولسمه پیړۍ کې په کندهار او شاوخوا سیمو کې واکمنی پیل کړه. کله چې احمدشاه دراني په افغانستان کې واکمنی پیل کړه، نو اروزګان لومړنۍ سیمه وه چې د هغه د امپراتوري په ساحه ورګډه کړی شوه. خو په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو په وروستیو کې ولسمشر حمید کرزی له خپلو پلویانو سره دې ولایت ته راغلی او له دې ځای بیا د یو شمېر جهادي او قومي مشرانو په ملتیا کابل ته روان شو. د اروزګان ډېر اوسېدونکي اوس هم د پخوا په پیر خپل دود او کلتور لري. په ځانګړې توګه د لباس او لنګوټې یا بګړۍ د تړلو دود چې ډېرې ټینګ ساتلی او اوس هم په خورا ویاړ او دا ډول دود او کلتور مخ ته وړي. د اروزګان ولایت په مرکز او هر ولسوالۍ کې د تاریخي ودانیو داسې نښې نښانې او بیلګې شته چې په هره برخه کې د څېړنو او پلټنو لپاره د ځانګړې پوهنیزو پروژو په توګه د څېړلو او پلټلو ارزښت لري. له بده مرغه تر اوسه اروزګان ولایت ته د تاریخ، څېړنو او لرغونو پلټنو له اړخه هیڅ پام هم نه دی شوی. د اروزګان ولایت جغرافیایي موقعیت د شکه پرته دا څرګندوي چې په تیرو زمانو کې د سیاسي، اقتصادي او نظامي پلوه ځانګړي دریځ درلودي او ساتلې دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو او کلتور برخي امیر غلام نبی الفتوای دغه ولایت کې د پخوا په پیر تر 200 پورې بیلابیل ډول تاریخي ځایونه شته او دی رجستر کړي چې لټولګي یو هم د جهراوت ولسوالۍ کې د سلیمان تخ بابا غر، کافر کلا، کلای مرچا، شهیدر بابا او داسې نور. سلیمان تخ د جهراوت په ولسوالۍ کې تروریستي سیمه ده. د سلیمان تخ غر د مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ د لوی لارې تر څنګ پروت دی. سلیمان تخ غر د جهراوت ولسوالۍ جنوب لوري ته پروت دی. دا غر د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ لوري ته هم سرحد لري. دغه غر ته ځکه د سلیمان تخ غر وایي چې دلته د دې غره په سر کې د سلیمان تخ پیغمبر تخت کښېنول شوی دی. په کوم ځای کې چې د سلیمان پیغمبر تخت کښېنول شوی دی، هغه ځای یو پراخه میدان لري. هلته یو زیارت هم جوړ شوی دی. د غره په لمن یا لاندنۍ برخه کې د کټسر بابا په نوم زیارت هم شته چې هلته خلک د ځینو امراضو او همداراز د میلې کولو په خاطر هم ورځي. د دې غره لمن یو ځنګل ته ورته دریاباغ هم لري چې هلته د بادامو ونې زیاتې او نورې ونې هم شته. دا غره ډیر ښه اوبه لري. هلته دوې د اوبو چینې هم شته. یوه یې د غره په نیمایي برخه کې ده چې اوس یې اوبه وچ شوي، خو دوهمه یې د غره په لمن کې پرته ده چې اوس هم رڼې اوبه لري او دا اوبه یې شاوخوا تر 25 جریبه پورې ځمکه خړوبولی سي. د جهراوت ولسوالۍ کې هر کال د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره هم جوړیږي. کافر کلا د اروزګان ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند غاړې ته نږدې موقعیت لري چې د لرغوني کلا څنګ ته د خاص اروزګان ولسوالۍ لویه لاره هم غځېدلې ده. دغه کلا چې پخوانی تاریخ لري، دغه کلا کې د بهرني هیوادونو نظامي پوځیان اوسېدل. دا لرغونې کلا د یو لوی غونډۍ په سر ده چې یو غر ته ورته ده. د ډبرو دیوالونه د یو بل سره تړلي او د ډېرو برجونو ځینې آثار هم په کې لیدل کېږي. دغه کلا په سر کې ځینې سرپټ وتاقونه هم لري. د کلا له سره یو تونل هم شته چې د کلا د سره څخه بیا د ترینکوټ تر سیند پورې غځېدلی چې اوږدوالی یې تر 300 متره پورې رسیږي. د دې تونل څخه بهرنیانو د اوبو اکمالات کولی او تونل په پخو خښتو جوړ شوی دی. دې کلا ته ځکه کافر کلا وایي چې دلته بهرنیان یا کافران اوسېدل. کلا مورچا ترکیبي نوم دی. کلا د لوی کور یا پراخ یا ویلې په معنا او مورچل بیا پښتو ژبې ته مورچل ته نږدې کلمه ده چې د سترکوټ او یا هم دفاعي سنګرونو معنا ورکوي. هلته د جوړو شوو مورچلو دیوالونه د پخو خټو څخه جوړ شوي دي. د کورونو لپاره د خټو زیات اړول راړول تر پښو لاندې ویلې کول او ګډول داسې حالات رسیږي چې په موقع کارولو وروسته مقاومت ډیر زیات وي. د دې خټو سره ځینې نور مواد لکه وچ پروړه او نور مواد هم ګډ شوي چې ورته پخې خټې وایي. الفت وایي د تیرو څو لسیزو جګړو له امله دغه تاریخي ابداتو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو وایي چې دا د ټولو دنده ده چې د تاریخي او کلتوري ابداتو ساتنه کې مرسته وکړي. په اروزګان کې نه یوازې کلتوري او تاریخي ابدات شته، بلکې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د سرو زرو تر څنګ د مالګې او ګچ کانونه هم شته. که پاملرنه ورته وسي او لاسرسی ورته اسانه سي، نو دا ولایت به ډیر پرې غني سي. د دې ولایت د کلتور په برخه کې ښاغلی الفت وایي چې اروزګانیان تر ډېره خپل پخوانی کلتور پالي او دوی هم هڅه کوي چې کلتور را ژوندی کړي چې د اقتصادي اړخه ګټور او د خلکو خوښۍ پکښې کې زیاتې وي. په دغه ولایت کې هر کال ژمی خلک پسونه حلالوي او غوښې وچوي او دا وچ شوي غوښې بیا د پسرلي موسم تر راتګه پورې استفاده کوي. دا نو بیا یو پخوانی کلتور دی چې دغلته یې تر ډېره خلک ترسره کوي. دا چې ولې اروزګان کې تاریخي سیمو او ابداتو ته پاملرنه نه ده سوې او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، په دې اړوند د کلتور برخې مسؤل ښاغلی الفت وایي چې څو ځلې یې له خپل اړوند وزارت سره دا ستونزې شریکې کړي، خو ګټه یې نه ده کړې. ځکه دغه ولایت کې تاریخي سیمې داسې ناامنو سیمو کې دي که ورغول سي، نو د ویجاړېدو ویره یې بیا زیاته ده.
موږ د خپل وزارت لوړ مقاماتو سره دا خبره شریکې کړې ده چې زموږ تاریخي او افسانوي آثار چې دي هغه ته صدمه رسېږي او د هغو د بیا رغونې په هکله باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه یې راکړي. او هغوی بیا په جواب کې راته ویلي دي چې که چېرې د امن په سیمو کې او بیا وروسته یې ساتنه کېدلی سي، نو موږ به تاسو ته بودیجه درته منظوره کړو، هغه آثارو به ورغوئ او کچیر په امنیت ساحه کې نیوی او هغه مصارف به ځای سي، نو به د دغه څخه ډډه وکړو.
په دغه ولایت کې لیکوالان، پیاوړي شاعران، نقاشان او نور فني شخصیتونه هم شته، خو هغوی ته د نه پاملرنې له امله هر څه په خپل ځای پاتې دي او لیکنې او شاعري او نقاشي یې تر خاورو لاندې کړي دي. مدني فعال جاوید احمد خپلواک بیا وایي د اوسني واکمن نظام په ګډون نورو حکومتونو هم د اروزګان تاریخي ځایونو او مهمو ارزښتناکو کانونو ته پام نه دی کړی. چې اوس هم د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې یو ډول ښکلې تراش شوې ډبره او سره زر د پاکستاني انجینرانو لخوا په خپل سر شل کیږي او وړل کیږي. چې دې برخې ته دې دولت خاصه پاملرنه وکړي. خپلواک زیاتوي چې په خاصو روزګان ولسوالۍ کې د وخت حکمرانانو یوه کلا جوړه کړې چې ورته پولاد کلا ویل کېږي، او خټې په شیدو لمدې شوي او بیا پرې دا کلا جوړه شوې چې حکومت یې په اړوند معلومات نه لري.
موږ معدنیات په خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ معدنونه د بلورین لرو چې په سم تراش شوي ډبرې دي. دا د اوس دښمن ډوډۍ په خلاص شایوري الفخیمي ورته دروي د پاکستاني انجنیرانو ورته راغلي دي. په خاص روزګان کې دا ویل کېږي. همدارنګه زموږ ټولې تاریخي سیمې د ګواښ سره مخ دي، ځکه د دښمن په لاس کې دي.
د اورزګانی اوسیدونکو د کلتور پاړوند شاغلی خپلواک وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو تر اوسه لا هم خپل هغه پخوانی کلتور ساتلی دی. د پخوانی دود او کلتور ساتل تر اوسنی هغو د اقتصاد له نظره ښه یادیږي، ځکه هغه لګښتونه چې پخوا به خلکو د دودونو او نورو خوښیو پر مهال کول تر اوسنیو لګښتونو خورا لږ او کم و. د خپلواک په خبره د پخوانیو دودونو را ژوندي کول مو له فقر او بېوزلۍ ژغوري او تر څنګ یې د کلتور ژغورنې یوه هڅه ده.
که چیرې موږ هغه پخوانی کلتور بیا ژوندی کړو، ډېر به شي، خلکو ته به هم اقتصادي تمام شي. پېغلې به هم د ډېرو کلو په کورونو نقشې وي، د پلار په کور باندې. همدارنګه ځوان به موږ دې ته نه مجبورېږي چې دی ځي ایران ته، هلته مهاجرتونه کوي، یا هم په یونان کې تور اوبو کې غرق کېږي، او یا هم دلته نشو ته مخه کوي. نو په دې حساب به ډېر ښه تمام شي چې موږ هغه پخوانی کلتور را ژوندی کړو.
یو بل ورزګانی فعال ځوان دغه ولایت کې تاریخي ابدات ته په اشاره سره وای، په دغه ولایت کې خورا پخوانی ارزښت لرونکي سیمې شته. کچېری پاملرنه ورته وسی نو ډیر شمیر سیلانیان به ورته راسي او عاید به یې هم شوي. توریالی صحیح وایي، ورستی څو لسیزو کې جګړو تاریخي سیمې او ابدات زیانمن کړي چې حکومتي مسولین دې ورته پاملرنه وکړي. ولایت مقام مني چې تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت کې تاریخي او کلتوري ابداتو ته پام نه دی شوی، چې لامل یې هم کورنۍ جګړې دي. د اورزګان مرستیال والی عطا الله فضلي وایي، دغه ولایت کې د عامه پوهاوي نشتوالی او د تاریخي ځایونو اړوند د دې ولایت د اوسیدونکو ناخبري د هغه لوی لاملونو څخه دي چې دغلته شتون لري.
خدا دو تقریبا د جنگونو په وجه باندې دا اکثره ټول تقریبا ټول چدی دا ویجاړ شوی دي. دا فرهنګي او میراثونه چدی دا اکثره د دولت او حکومت نه ملګوتی ساحو کې دي. طالبانو ساحه ده، او طالبانم په فکری لحاظ باندې یا په عقیدوي لحاظ باندې ډېر د دې سره جوړم نه دي چې دا به ته ورغول شي، یا تر اوسه پورې مونږ په دې کې هغوی سره خبر هم نه ده کړی، خو دغو نه پوهېږو چې هغوی زړه ورته نښه کوي.
مرستیال والی وایي، په تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت ته داسې لرغونپوهان او د تاریخ ابداتو پېژندونکي نه دي راغلي چې دغلته تاریخي سیمې په نښه کړي او د پېژندلو لپاره یې کار وسي. نوموړي وایي، هڅې روانې دي چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره تاریخي ابداتو او سیمو ته کار وسي او د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پیاوړي سي. نوموړي وایي، هیلې سته چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره به له اطلاعات او کلتور وزارت څخه اورزګان ته د تاریخي سیمو او ابداتو د څېړنې برخې ته لرغونپوهان راوستل شي، څو دغلته شته تاریخي سیمو او ابداتو ته د ارزښت او تاریخي اقداماتو په اړوند څېړنې وسي.
بختزاده دانش د کوزی پښتونخوا هغه شاعر دی چې په دې ورسوي کې ګڼ شمیر ځوانان شاعري خوښوي. هغه په خپل شعر کې له تریخ ریالیزم کار اخیستی، له ځانه نیولې آن پر ټولنې هم نیوکه کړې. همدا ده چې شعر یې مینوال پیدا کړي او ګڼ ځوانان یې خوښوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق د هغه په شعر خبرې کړي.
فنکار
تاسو په شینی پدیر کې په شرینګل یونیورسيټي کې په انګلیش درس او تدریس دا دنده پر مخ وړي. نو د انګلیش درس او تدریس سره تاسو پښتو شاعري ته څنګه مخه کړه؟
خبره دا ده چې انګریزي ما ویلې ده، خو اخو لکه زما د ډوډۍ د ګټلو ذریعہ ده کنه، سب ویل نو دغه مې ویلې ده. بل دا چې پښتو خدا ده چې دا زما مور ده، پښتو ژبه دا زما مور ده، او پدې ژبه کې زه خوب وینم. نو په کومه ژبه کې چې سړی خوب وینم، په هغه ژبه کې په کار چې سړی شعر ولیکي، نو ځکه زه پښتو کې شاعر یم.
د شاعرۍ د پیلولو مخکې مو آیا تاسو زاړه یا کلاسیک شاعران مطالعه کړي وو، یا د کوم داسې شاعر نه تاسو اغېزمن وئ؟
د شاعری د باقاعده پیل نه مخکې ما خو داسې کلاسیک ډېر په هغه وخت کې نه و لوستي، خو داسې و چې ما به د وړوکوالي نه زما د شعر شاعرۍ سره د سندرو سره مینه وه. دا خبره زه اکثره په هره مرکه کې کوم. استاد شاه ولي دی، الله ډېر زیات عمر ورکړي، ما به هغه د هغه سندرې اورېدې د هغه په دې آواز کې او د هغه په موسیقۍ کې داسې عجیبه غوندې کیف او داسې عجیبه غوندې اثر یې لاره چې دغه سازونه دغه دغه لفظونه دغه هغه سندرې دا به ما پکې دننه پخېدې. نو دغه نه زه ډېر متاثر وم، دغه مې ډېر لوستې دي، ډېر مې اورېدلې دي، دغه هغه مې ډېر زیات اورېدلې دي. نه علاوه بیا وروسته چې کله بیا کالج ته لاړم نو بیا مې دغه کلاسیکي ادب هم لوستې دي.
دانش صاحب، په پښتو شاعرۍ کې عرفاني او نشنلستي افکار کارونه پخوا ډېره کمه وه، تاسو څنګه دغه سبک ته پام واړو؟
یار که تاسو سوچو کې به تیرې دوه لسیزو کې، یا خاص کر تیرې چې کومه لسیزه ده، په دې کې د حالات داسې شو، حالات په خپل شاعری چې کوم ده شعر دا خو د معاشره هنداره ده. په معاشره کې چې څه کیږي د شاعر په شعر کې دغه انعکاس کیږي. حالات داسې جوړ شو چې بیا به خامخا دغه نشنلیزم دغه اپروچ به خامخا کاروي، نو حالات داسې خبره جوړه کړه.
د سره سره تاسو په نظمونو شعرونو کې عرفاني رنگ هم ډېر زیات دی، د دې څه وجه کې دی؟
بس دا خو دې ګوره زه څه شعوري هڅه مانه نه کړې، خو دغه شعر دی چې دا کیسه کوری د لاندې خلکو نه، دا کیسه کوری د بره د بادشاه شپک جانه. ما کله پینګ دې بره قلم نه دی راغستی چې یار زه سوچ وکم او زه څه ولیکم. بس دا کیږي لکه اکثر ما لیکلی نه، نو بیا را ته وروسته پته ولیکي چې دا ما څه ولیکل یا مې څه وویل.
د چا عرفاني او نشنلستي افکارو در باندې اغېز کړی؟ چا نه متاثر وی په دې لړ کې؟
یار زه داسې خو خاص چا نه یم متاثره، مده دې معاشرې نه متاثره کېږم. دا کوم مالات دي که نه، چې دا چې سره وینه بهېږي او توده وینه بهېږي، لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهېږي. نو دا پښتنه وینه چې بهېږي، دا چې وینې نو خامخا اثر خو کېږي.
دانش صاحب، د شعر د لیکلو پر مهال قالب ته پام کوئ که ښه مفکوره په نظر کې نیسئ؟
نه، زه فن هغه چې د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهیم جانانه، خو خیال چې زوره ورچی چې چاپاره نه وګدای شي
ډېر
خو د مفکری زیات نه کوم کنه،
د مفکری په لوي ډېر زیات پای. د شعر په ژبه تاسو پښتنو ته لارو بر پښتنو ته څه غواړي، څه پیغام ورسوي؟
زما هغه زما یو غزل مت را یادېږي چې زما شعر زما پیغام دی او خام دی، او جی مینا دا الهام دی او خام دی، دغه سر دی دا پښتون دی، دغه سر دی دا تنه دی دا پښتون دی، او جی بالکل قتل عام دی او خام دی. زه کوشش کوم چې د شعر په ژبه باندې خپل ولس د موجوده حالاتو نه خبر کم، د هغې د تاریخ نه خبر کم، د هغې د کلتور نه خبر کم، او په دې باندې مجبوره کم چې مونږ خپل تاریخ ولولو، مونږ خپل کلتور خپل کو، د هغې نه ځان خبر کو، او بیا چې زمونږ خلاف څنګه کم سازشونه کیږي د هغې نه هم ځان خبر کو. دا هم کوشش کوم چې د دې د راتلونکي دور د پاره یا په موجوده دور کې چې کوم ستونزې دي یا موږ له څه کول پکار دي، نو زه کوشش کوم چې دغه ترم د څه په اشارو کې نه یو کې کله کله وړې صفا وایم.
دانش صاحب، موږ ګورو په دې تیرو دوو لسیزو کې تاسو خپله هم یادونه وکړه، دا پښتون بیلټ چې کوم دی، دا پښتني سیمه چې کوم دی، دا ډېر بد حالات سره تیریږي. کا خوا پښتانه دي که دې خوا دي که چېرته هم پښتانه دي، دا ډېر بد حالات سره تیریږي. آیا من هیڅ یو شاعر شاعرم یا تاسوم دغه حالت نه متاثر کیږي؟ تاسو باندې هغه ساغ اس کې دغه سه حالت
یعنی ظاهره خبره ده چې دغه حالت خو مخ مخ متاثر کوي، دغه حالات نه متاثر وزګه خوشیر کته سوچو کوي د 9/11 نه دیخو، یا خاص کر بیا په تیر لسیک زمونږ د پښتو خو غونډ د شاعری موضوعات بدل شو. مخکې مونږ د ګول او د بلبل قصه کوله، د جان او د جانان قصه هم کوله، یا د ماخام او د جام قصه کوله. اوس کته سوچو کې نو بیا خو دا و د دور د تیر لس کال به خاص کروي، په دې کې خو نه د ګول رزوي، نه د بلبل رزوي، نه د جان رزوي، نه جانان رزوي، نه د ماخام رزوي، نه د جام رزوي. نو بیا به خامخا دغه د سرو وینو خبره کې، د لرې که جمړې که، د برې که جمړې که، دا یو نیم پکې پوه دی کافر یې که جمړې
را به شو. د اوسني شاعران چې کوم دي، تاسو خو ډېر زیات شاعري مطالعه کوئ طبعا، اخوا د لرې پښتونخوا، د برې پښتونخوا، دغه د شعر د روان بهیر نه مطمئن یا داسې خوشحاله یې چې دا شعر غوړېږي ورځ په ورځ، هلته هم شاعران راټوکېږي، دلته هم شاعران راټوکېږي، نو په ټوله کې دا روان بهیر چې کوم دی، دې نه مطمئن یې، خوشحاله یې ورته؟
او شکر دی، زه خو تی مطمئن یم او خوشحاله هم یم، ځکه چې اوس دا نوی چکم شاعران راځي، دا نوی چکم نوی کول چې دی، نو دا شعر هم خلیکي، او د سوشل میډیا په برکت باندې دیو دا نور شعرونه، نور شاعرانو شعرونه هم لولي هم او اوري هم او لوستوم کوي، نو ښه فکر لري، خوشحاله یم ورته، زمونږ راتلونکی ډېر ښکلی دی.
نشته تاسو اکثر منګورو تاسو په دې ټولنیز رسنیو کې په سوشل میډیا باندې یم داسې هم چیرته پروګرامونه تاسو ډېر اوږده اوږده نظمونه وایي تاسو اکثر مینوال سره دا سوالي چې آیا دا نظمونه تاسو لیکئ که نه څنګه کولی شئ دونه اوږده نظمونه په یادو یادو ساتئ
نه کیسه ګورې بیا بیا دا شعرو نه زما مخ په کاریږي دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه دا کیسه ګورې د بره د باچا ما کله شعر نه دی لیکلی اوس هم دا کتاب چې چاپ کېده که نه او لیکلې تیار کتاب یې را راوړو ما ته بس چاپ یې کوي ما سره لیک نو نه مې دی لیکلی نو بس
په وروستۍ کې که داسې یو خپل یو غزل زمزمه کوي مینه والو ته
چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو پروت په اوسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو تمې لو یې زه لونګ یمه جانانه تمې لو یې زه لونګ یمه جانانه چې لو نه وي لونګ څنګه وي داسې یم نو ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم پروت په شمه په تنګ څنګه وي داسې یم نو دروند پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه دروند پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه ته ړنګ پېژنې ړنګ څنګه وي داسې یم
چار چا پیر لیونی دی او زما ور پکی ژوند دومره ډیر ځان ځانی دا چې د وخت د لیونی هم خپل ذات تر حد اوسی خپل ذات تر حد پای بد دومره وی جهان کی یک تنها چې سوسی زبنا لیونی کی گم زبنا مسلمان او پیو دو کی حیران دمر ڈیر تفریقی دی دمولیانو دا فرقی دی ہر ملا پک دوائی چه زما دا فرق ٹک دا زپکم پس روان شم چه پیو بن پوئی دی زبنا لیونے کی گم زبنا
زبانانو ته بویا چې خپل تجربې په کیسه ایز ډول ولیکي لوی خو به لیک سره آشنا شي او لبل خو به ل نور سره خپل تجربې شریکی کړي وي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د راډیوي مجلې یو اوریدونکو محمد امین امین یو کیسه را لګلې چې وګمج برخیلی راوروي
زرپانه وفادار پړانګ په وبشکلن چوپانی ژوند کې مې لتیرونکو حیواناتو ډېرې سختې ګاللې د تور غره ویرونکو ناونه د پړانګانو خونې به خو هر ځل مې ترې په پوی هاو هاو چغو ځان ژغورلې دا د پړانګ د ځان ژغورنې دودیزه چوپانی چغه و چې پړانګ یې له اورېدو وروسته له انسان سره دوستي کوله یوې تالندې ماسخوتن ته نږدې د تور غره په یوه ناوه کې را لاندې کړم تر لږ مزل وروسته له خپلو دوه سوه میږو او زو سره یوې څمڅې ته ور وختلم کرۍ شپه مې لوند بدن له سختې یخنۍ او پیرې کولو پرانیستې سترګې تېره کړه کله چې سبا ستوري په خپل ځای وځلید د لمانځه لپاره د اوداسه په تکل له غاره ولټېدم تر کوزېدو مخکې لاندنۍ کندې ته د ځان د ډاډیینې لپاره مې څو تیږې وغورځولې تر څو موزر حیوانات ترېنه وتښتي خو چې مخامخ مې وکتل یو پړان له نږدې پانډه پر ډورډو جګ سر را ګوري ویره مې احساس کړه او د پوی هاو هاو چغه مې له خولې ووته پړانګ خپل سر په خپلو ځواکمنو پنجو کې کېښود زه په ډار ډار ښکته شوم د لاندینی ناو په یو ډنډوکی کې مې یخینې تختې ورې ژولې. مخلاص مې پرې وکړ او بیرته شپنی پړاو ته په نیم زړه ور پورته شوم. د سترګو له کنجونو مې یو ځل بیا پړانګ وڅاره. هغه نه خوځېده، ښایي چې خوب به وړی وم. لمانځه ته ودرېدم. له ویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیروح لمونځ مې ادا کړ. تر سلام اړونې وروسته مې لالاسونه دعا ته نه و پورته کړي چې د پړانګ شاته لرې د یوې ونې خاخونه خوځېدل او ماتېدل. چې ځیر شوم، یوه توره یږه د ونې مات شاخونه صافوي. دوبوګنوونکې مشاهدې دا لحظې هم حیرانوونکې وې. د میګو او زو له مخه مې په کړوپم لا څارله. یږې د ونې له خاخونو دوه پیړ او سیده لاستې جوړ کړل. هر یو یې څو څو ځلې په پنجو کې واړول را واړول. بیا یې له غبرګو ګوتو سره د پړانګ په لوري ورمخه کړه چې ور نږدې شوه. پر خوبه ولي پړانګ یې د ګزارونو ناتار جوړ کړ. پړانګ د پانډ او پړانګ پر ځای د پانډ او یږې تر منځ ګیر شو. لاندې یې ګړنګ ته ځان ګزار کړ. یږه په خپله مخ یخه سینه لاړه. خوارکی پړانګ په یوه تیره څوکې ګټ ور برابر شو. د پړانګ اوسپنیزه سینه له ډبرینې چړې ونه شوی وتلی. ترپکې یې وکړې. خرهار یې میږې او پسونه څه کړل او په پاره پاره ټټر یې سا ورکړ. زه راکته شوم، څنګ ته یې ورغلم. د وینه زبېښونکي پړانګ وینه د ناو خشک ګټ ازبېښله او د ګرمو وینو فوارو یې د ځمکینې یخ تختې اوبولې. وخت و، زړه مې هم و، خو د بزدلې یږې له شا طرفي یرغل وهم و چې د پړانګ څیرلې قیمت بها څرمن مې د ګټ په شا سپېره پرېښوده. پر وفادار پړانګ مې زړه درد وکړ، خو د وژنې پیښې د پاتې ژوند لاندې تجربې راکړې. یو کله کله بل ته دام ایښودونکی په خپل دام کې ونښلي. دوه که یوې موخې ته په پیچلو لارو ځان رسوئ، نو د بیرته وتلو لارې هم وسنجوئ. درې کله کله حیوانات هم د خپل سار په بدل له انسانانو سره وفا کوي، خو انسانان یې د احسان په بدل هم له یو بل سره نه کوي.
د رادیو مجلې د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله د ویلوستي شاعري حلیمه خټک احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
حلیمه خټک. بیبی حلیمه د ستر ادیب او لوی قهرمان خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خور و. دغه پوه شاعره یو عارفه او عالم خزوه او د خپل وخت لډیرو مروج علوم سره آشنای درلوده. حلیمه یو ادیبه پښتنه و او د پښتو ښه شاعر ویل. بیبی حلیمه د خوشحال خان د کورنۍ د خزو او نجونو د تدریس وظیفه په غاړه لروده او د هغوی په ښوونه او روزنه کې به زیار ویسته. زینو تذکیرو په دغه حق له یو څلی کلی دی. پټی خزانه هم د حلیمه په باب یو څه خوندي ساتلې دی او غدا دی چې حلیمه د خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خورکې کېده. د خپل پلار په ژوند مروج علوم ملستل او بیا د شیخ سعید لاهوري مرید شوه. روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه فاضله او عارفه خزه وه او د خپل ورور عبدالقادر په کومک نور تلوست کاوه. قران عظیم شان هم یاد وو او په پښتو ژبه خاص شعر وایي. په کابل مجله کې د خوشحال خان کورنۍ او مکتب تر عنوان لاندې د پوهاند رښتین د لیکنې په استناد د حلیمې په اشعارو کې مجازي یعنی غیر حقیقي عشق نه لیدل کیږي، بلکې د دې ټول اشعار د حقیقي محبوب د توصیف په باب ویل شوی دی. تر اوسه پورې د حلیمې یوازې یو غزل ادب پوهانو ته په ګوتو ورغلی دی. پوهاند رښتین دغه غزل د پښتو ادب تاریخ کې خوندي ساتلی دی او په نوموړې مقاله کې هم را نقل کړی دی چې وایي: دا آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم، دا آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم. چې کرمستا په مینا سرفرازا چې کرمستا په مینا سرفرازا سنا خوانه په څورنګ د رحمان شوم چې مجاز می د آیاز لاړ لسړنا چې مجاز می د آیاز لاړ لسړنا سر بلند تر محمود خوند سلطان شوم و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی د جمال پننداره ای شادمان شوم غیر فکر می لسړنه را بهر شو غیر فکر می لزلن را بهر شو پر خلیلو پر عدو باندې اکسان شم حلیمه د غماز مکر زیات لحد شو حلیمه د غماز مکر زیات لحد شو چې دی بیل لیاره نکا فگمان شم نپوهیگم چې ممتاز که نور جهان شم داشنا پا فکر خوخه حسی شان شم
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو جګړه وګټله، پارتیان مات شول او ساکانو د شپې لپاره جشن ونیوه. بلخوا کک او ملکا دواړه په یوه سمند د جګړې له ډګره ووتل او د مینې د شریک ژوند د پیل لپاره د هیرمند په طرف روان شول. د کک او زرینې منظومې وروستی سرود د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال
ماز دیگر ده لمر سردوبه پا افق دلویدیز آسمان لمنه تکسره ده دلمر سرستر گلا زیر دخته تا گور زای زای وریزی هم لرنگ ده تکسری حل تا لره ده روان جنوب ختیسته یو سمن پتون ده منده بس سرکشا پرید غرغونده یو حسق قامت خکاری شا تا پیغل ورنگی گتا وکڑی اگده زلفی ده باد چپو ده ناچی تر جانان ده پیروتی پشانتاو ده دو بدن پر یو بل خواگتاو ده دی غیگه دک ده زرین لجانان ده داشی باور ده جون خکل پر جهان ده پهلوان نمرمرین مٹھ تاوی بندیوان د چا د غیگ د زندان دی ننش پٹول د جانان تر سنگ سفر دی د خایست او مین تاج نن پسر دی کک کتگه شو دی یار سترگی بنوش کری د جانان شون دی بوچی تر مسته د ملک عشق نن رک خروش کری ننش پچر تلال ازار که دی دوش پده ترهیر من در لول لاکی دیش پده دیهیر من در چندو دیر مزلا پاده دغش پا در جوان تر طول خواگش پده پا دخمنو برای یو خوا جانان بل خوا پا دوزرونو در مراد واد مخواره ده هیر من غاری مینان تر خپل غاری چی یو بل سر دیمین پخوان پوشی ده چپو ده مستانه شوخی و خواتا پخوگو ده یو نوی پیوان پوشی سمن زی پا منده منده تر هیر منده چه ده عشق نوی داستان ورته بیان کری راز و نیاز بانده ماره دو مینان کری عشق ده لوی و حماسو ده ده منز تکه عشق ده هر اتلوال ده زره زره ده عشق شور ده جوادان لوی ساکستان ده عشق لبسته تر زرنگ لا روان ده ده عشق زور ده چه هیرمن ده ده ساکان هیرمن مسته هیرمن غار غار غرزی هیرمن خپلو میلمنو تلار چار هیرمن تگه ده چه داشی بامینه هیرمن تگه ده چه راشی دو مینه ده چپو تنده یکیگ دی پر لمنه پیڑه وشوی چه هیرمن چپی چپی ده مست سرکشه دک لشوره لحیبته سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده لهغه وخته تر ننه لا جاری ده.